سلامونه ستړي مشه. زه سفی الله ستانک زایمو د ازادي راډیو دغه ماښامنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست وایم. د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه دا دي. په جاپان کې د افغانستان سفارت اعلان کړی چې د راتلونکې میاشتې په پای کې به خپل فعالیت ودروي. په توکیو کې د افغانستان سفارت د پخواني حکومت د ډیپلوماتانو لخوا اداره کیږي. دغه سفارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي د دې پریکړې لامل هغه سلام مشورې دي چې د جاپان د بهرنیو چارو وزارت لخوا پیل شوې وې او په لړ کې دواړه خواوې موافقې ته رسیدلې دي. د سفارت په خبر پاڼه کې راغلي د سفارت ټول فعالیتونه او خدمات چې پکې سیاسي، اقتصادي، کلتوري او قنصلي چارې شاملې دي د 2016 میلادي کال د جنوري له 1 نیټې څخه به تر بلې خبرتیا پورې ځنډول کیږي. سفارت ویلي دا پریکړه د جاپاني چارواکو سره په نږدې همغږۍ او د 1918 کال د ویانا د ډیپلوماتیکو اړیکو د کنوانسیون په رڼا کې شوې ده. په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوي چې د جاپان حکومت به د همدې کنوانسیون پر بنسټ د افغانستان د ماموریت ودانۍ ته درناوی کوي او د ساتنې چارې به دوام ولري. د روغتیا نړیوال سازمان WHO ویلي دي د شری له امله مړینې د 2000 او 2040 کلونو ترمنځ شاوخوا 80% کمی شوي او د واکسیناسیون هڅو په همدې موده کې نږدې 95 میلیونه انسانان له مرګ ژغورل شوي دي. دغه سازمان د پنجشنبې په ورځ په خبر پاڼه کې ویلي سره له دې اوږدمهالو لاسته راوړنو د شری ناروغي یو ځل بیا په نړیواله کچه د زیاتېدو په حال کې ده او دا چاره د ناروغۍ د کنټرول په برخه کې د تیرو کلونو پرمختګونه له ګواښ سره مخامخ کوي. افغانستان هم یو له هغو هیوادونو دی چې پکې د شری ناروغي زیاته شوې ده. په دغه 2015 کال کې هم ګڼ خلک په تیره بیا ماشومان او لوی عمر لرونکي په شری ناروغي باندې اخته شوي دي. د استانبول پولیسو د پنجشنبې په ورځ په امنیتي عملیاتو کې د داعش ترهګرۍ ډلې د غړیتوب په شک 115 کسان نیولي. دا عملیات رسل هغه ترسره شول چې د کریسمس د مراسمو او د نوي کال د لمانځلو پر مهال د احتمالي بریدونو په اړه خبرداری ترلاسه شوی و. د استانبول د عمومي څارنوالۍ د معلوماتو له مخې د 130 شکمنو کسانو پر ضد د نیولو حکم صادر شوی و چې تور پرې لګېدلی و. د کال د پای د جشنونو په ترڅ کې د بریدونو د تنظیم هڅه یې کوله. پولیسو د استانبول په بېلابېلو سیمو کې پر 140 ځایونو چاپې ووهلې چې په پایله کې 115 کسان ونیول شول او د پاتې 20 شکمنو د نیولو هڅې لا هم روانې دي. او د امریکا متحده ایالاتونه وایي د نایجیریا د حکومت په غوښتنه د دغه هیواد په شمال لویدیځ کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر مرکزونو هوایي بریدونه کړي دي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د پنجشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د امریکا پوځ د نایجیریا د سوکوتو ایالت په قلمرو کې د داعش پر وسلوالو پوځي عملیات کړي. د هغه په وینا د عملیات د سیمې د مسیحیانو په وړاندې د دې ډلې د بریدونو د مخنیوي په هدف شوي دي. خبرونه موارد کولای شي د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام ته ورشي د خبرونو التام لوستلی شي. په دغه پروګرام کې به وړاندې لدی خبر شي چې د غیر دولتي ادارو کې د ښځو او نجونو پر کار د طالبانو د حکومت لخوا له بندیزه 3 کاله اوړي. ښځې او نجونې وایي له سختو اقتصادي ستونزو کړیږي. په دې اړه تاسو ته رپورټ لرو چې د پاکستان او افغانستان د پولې له تړل کېدو وروسته په پاکستان کې ګڼ کاروبارونه اغېزمن شوي دي او سوداګر له ستونزو سره مخ دي. په نایجیریا کې د امریکا د متحده ایالاتونو د هوایي بریدونو تازه حال هم درکوو.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه
را به شو. اول مطلب ته، په افغانستان کې بغیر دولتي ادارو کې د ښځو او نجونو پر کار د طالبانو د حکومت لخوا له بندیزه 3 کاله تیر شوي دي. ګڼې ښځې او نجونې وایي له سختو اقتصادي ستونزو کړیږي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې وایي د خپلو کورنیو سرپرستانې وي چې اوس یې کورنۍ آن د 3 وخته پوره خوړو توان هم نه لدی او ترڅنګ یې په ژمي کې هم د ځانونو او ماشومانو د تودو ساتلو لپاره اسانتیاوې نشته. جزئیات په دغه تفصیلي رپورټ کې له فیروزي عزیزي اورو.
په غیر دولتي ادارو کې د ښځو او نجونو پر کار د طالبانو د حکومت بندیز له 3 کلونو په اوښتو سره د هغو کورنیو اقتصادي وضعیت په بېساري ډول خراب سوی چې نفقه ګټونکي یې ښځې وي. یو شمېر دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د دې وضعیت زغمل ورته خورا سخت دي. د کابل ښار یوې اوسېدونکي او د یوې بهرنۍ مؤسسې پخوانۍ کارکوونکي چې د طالبانو د حکومت لخوانی وازیدا بلکې لسکونه نوري خزینه همکاران یې هم لداندو منسوي د نوم نخ پرولو په شرط یې د دسمبر په شپږ ویشتمه ازادي راډیو ته وویل.
بالای روح روان تمام دختر خانمایی و تمام خانمایی که وظیفه داشتن تاثیر منفی مانده
ده دست یو درد دی چه در طول حقانجون و خزو چه دن دیه در لودی روانی اغیز من کرده پر مک طول یه منفی اغیز کرده اوز چه اکثر خزی اونجونی بیکار دی دیره دست کورنی پیجنم چه آن لمجبوریت یه سوال تمخه کرده دا وضعیت ډېر بوږنوونکی دی. ان په کورنیو کې ستونزې پیدا کړي ځکه چې کومه تمه چې پرون له نجونو ښځو وه چې تنخواه راوړي اوس ټولې بېکاره یو. له اسلامي عمارته مې غوښتنه ده چې بالاخره موږ ته یو لار پرانیسي او د اسلامي شریعت په چوکاټ کې اجازه راکړي چې کار وکړو او یوه مړۍ حلاله روسي خپلو کورنیو ته وګټو.
دا زیاتوي چې دوی آن په دې زمي کې د کور د تودولو لپاره هم لازم امکانات نه لري. یوازې دا نه بلکې د ننګرهار ولایت یوه اوسیدونکي چې وړاندې د ملګرو ملتونو اړوند یوې ادارې کارکوونکي وه او د طالبانو حکومت د سیمه ییزو چارواکو د بېلابېلو محدودیتونو له امله د دندو پرېښودو ته اړ کړل سوې هم ازادي راډیو ته ورته شکایت مطرح کړ.
په اوسنی وخت کې د ښځو لپاره ژوند په افغانستان کې خورا ستونزمن شوی دی. حتی که لوړې زده کړې ولري، حتی که یوه ښځه څومره تجربه ولري یا څومره د کار اړتیا ولري، نو دا بندیزونه نه یوازې دا چې د ښځو په فردي ازادۍ باندې اغیزه کړې ده، زموږ ټولنه یې هم له مهمو ظرفیتونو څخه بې برخې کړې ده. افغانستان ټولو ته معلوم ده چې یو انقلابي ملک دی، خو پلار ورور خاوند دا ټول هر څه د لاسه ورکړي دي، نو هغې یعنې نشي کولی چې وظیفه اوس اجرا کړي. ډېر زیات ستونزې سره، ډېر زیات مشکلاتو سره مخ دي. کار په برخه کې څومره شرایط سخت شوي، هیله هم دا ده چې د افغان ښځو دا درد او غږ نړیوالو ته ورسوي ترڅو نړیواله ټولنه پرې سترګې پټې نه کړي.
نه افغانانې داسې وخت دی پر کار د بندیزونو او محدودیتونو له امله د بد بشري او اقتصادي وضعیت شکایتونه کوي چې د ډسمبر 14مه په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا په نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار د بندیز درې کلونه پوره سول. د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله اخونزاده د 2022 کال د ډسمبر په 14مه د یو فرمان په صادرولو د ملګرو ملتونو د ادارو په ګډون په ټولو کورنیو بهرنیو غیر دولتي مؤسسو او انجوګانو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه. د طالبانو له دې فرمان وروسته ډیری شمیر هغه مؤسسو چې د بشري مرستو په برخه کې کار کوي خپل فعالیتونه په افغانستان کې وځنډول یا یې محدود کړل. خو د طالبانو حکومت د اقتصاد وزارت تیر 2024 کال کې د دسمبر په 9مه په خپله ایکس پاڼه د یو مکتوب په خپرولو ټولو کورنیو او نړیوالو نادولتي مؤسسو ته امر کړی و چې د ښځینه کارکوونکو د کار د تعلیق امر وکړي او هغه بندیزونه یې وغځول چې د مخه یې ښځې له ډیری نادولتي دندو ایستلې وې. دې وزارت دې مکتوب کې خبرداری ورکړی و چې که دا مؤسسې او ادارې د دوی امر ونه مني ټول فعالیتونه به یې ودرول سي او د کار جوازونه به ترې واخیستل سي. د یادونې ده چې په نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار د طالبانو حکومت له دې بندیز څو ورځې مخکې دوی نجونې پوهنتونونو ته له تګ او لوړو زده کړو هم راوګرځولې. داسې مهال چې لا له وړاندې له شپږم ټولګیو پورته په ښوونځیو کې د دوی پر زده کړو هم بندیز لګولی و. هڅه مو کړه په راپور کې د مرکز شوي نجونو او ښځو د شکایتونو او غوښتنو اړوند د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د راپور ته خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو د ښاغلي مجاهد په ګډون اکثر او طالب چارواکو تل ازادي راډیو سره په خبرو او پر نورو سټیجونو ادعاوې کړي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي کړي، هغه څه چې اکثر افغان نجونې او ښځې له حقیقت لرې بولي. د ښځو د حقونو ځینې فعالانې تر دې بندیز وروسته د هغو افغان کورنیو چې نفقه ګټونکي ښځې دي او د ښځینهوو په مدیریت رهبري کېږي روان وضعیت په بېساري ډول نوونکی بولي او له نړیوالو غواړي چې د دې حالاتو د پای ته رسولو لپاره پر طالبانو فشارونه زیات کړي. له دې ډلې د ښځو بشري حقونو فعال یاسمین یقین نبیزاده ازادي راډیو ته وویل:
تصمیم که اینا گرفتن تنها عقد طبیعي زنان را پایمال نساختن، بلکه
دا پرېکړه چې دوی کړې نه یوازې له ښځو طبیعي حق اخیستی، بلکې د زرګونو کورنیو ژوند یې بې وزلۍ او ناهیلۍ سره مخ کړی. نو موږ دا پرېکړه یو انساني ناورین او کار ظلم بولو. که دا محدودیتونه دوام ومومي، د ښځو او هغو کورنیو چې یوازینۍ سرپرستانه یې ښځې دي، راتلونکی به یې تر نن هم تیاره شي او یو نسل شرافتمندانه ژوند ته هیله له لاسه ورکوي.
د ملګرو ملتونو سازمان د ښځو څانګې یو ان وومن د روان 2025 کال د جون پر 18مه پر خپله ویب پاڼه خپور کړي راپور کې د ښځو پر وړاندې د طالبانو پر پالیسیو نیوکه کړې وه او ویلي وه چې هرو لسو څخه نهه افغان ښځې د کار زده کړو یا مهارتونو له روزنې ایستل شوي چې د بیکارۍ کچه یې لوړه کړې ده. ملګرو ملتونو اټکل کړی و چې پر ښځو دې محدودیتونو افغانستان ته په کال کې له $1 میلیارډ ډېر اقتصادي زیان رسولی دی. د یادونې ده چې طالبانو پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته د تعلیم، ټولنیزو او سیاسي فعالیتونو پر وړاندې د پراخو محدودیتونو لګولو سربیره د دولتي ادارو ترڅنګ آن په ډیری دولتي ادارو کې هم ښځې له کار کولو راګرځولې دي. د طالبانو د حکومت د بندیزونو او محدودیتونو په هیواد دننه د افغانانو په ګډون د نړۍ د اکثرو هیوادونو او سازمانونو پراخ غبرګونونه هم راوپارول او دا له عامه ټولنې د ښځو د سنډې تکولو سیستماتیکه هڅه بللې ده.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
امریکا په نایجیریا کې د اسلامي دولت ډلې پر هدفونو هوایی بریدونه کړی دي. د امریکایي چارواکو په وینا دغه بریدونه د نایجیریا د حکومت په غوښتنه ترسره شوي او پکې د اسلامي دولت څو جنګیالي وژل شوي. واشنگتن وایي د عملیات د ترهګرو د فعالیتونو د مخنیوي لپاره شوي او په دې کې په ځانګړې توګه هغه کسان وژل شوي چې بېګناه عیسایان یې په نښه کړي. تفصیل د احمد شیبر په ریپورټ کې.
د امریکا متحده ایالاتونو د نایجیریا په شمال کې د اسلامي دولت یا داعش پر وسلوالو د نایجیریا د حکومت په غوښتنه هوایی برید ترسره کړ. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ او د امریکا پوز د پنشنبه په ورځ وویل چې داعش په سیمه کې پر عیسویانو بریدونه کول. ولسمشر ټرمپ په تروت سوشل کې په یو پیغام کې وویل د اعلی قمندان په توګه د ده په لارښوونه متحد ایالتونو د نایجیریا په شمال لویدیځ کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ترهګرو یو پیاوړی او وژونکی برید کړی او د هغه کسان وو چې په ځانګړي ډول یې بېګناه عیسویان په نښه کول او هغوی یې په بېرحمۍ وژل. په افریقا کې د امریکا د پوځ قمانداني په اکسپانه کې ویلي دي چې دا برید د نایجیریا د چارواکو په غوښتنه ترسره شوی دی چې پکې د داعش یو شمېر غړي وژل شوي دي. امریکایي ځواکونو د حمله وروسته تر دې کړې ده چې د اکتوبر په وروستیو کې د امریکا د متحده ایالتونو ولسمشر خبرداری ورکړی و که د داعش غړي له تاوتریخوالي لاس نه اخلي ممکن امریکا پوځي مداخله وکړي. رویټرز اژانس د دوشنبې په ورځ راپور ورکړی و چې امریکا د نومبر میاشتې له وروستیو راپدېخوا د نایجیریا پر پراخو سیمو د استخباراتي معلوماتو د راټولولو لپاره الوتنې ترسره کوي. د نایجیریا حکومت ویلي چې وسلوالې ډلې هم مسلمانان او هم عیسویان په نقشه کوي او د امریکا دا ادعاوي چې ګواکې عیسویان ځورول کېږي د دغه هیواد پیچلی امنیتي وضعیت نه انځوروي او د مذهبي ازادۍ د ساتنې هڅې له پامه غورځوي. خو حکومت منلی چې د وسلوالو ډلو په وړاندې د خپلو ځواکونو د پیاوړتیا لپاره به له امریکا سره همکاري کوي. په نایجیریا کې اکثریت مسلمانان دي چې د دغه هیواد په شمال کې ژوند کوي او عیسویان تر ډیره د نایجیریا په جنوب کې میشتي.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي راډیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
ازادي راډیو ته وایست. اوس په هم ورشو پاکستان ته. د راپورونو لمخې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری وایي د روان میلادي کال په ترڅ کې له پاکستان څخه تر 1 میلیون ډیر افغانان افغانستان ته ستانه شوي. یو این ایچ سی آر په خپل تازه راپور کې ویلي لام شاوخوا 2 میلیون افغانان په پاکستان کې ژوند کوي. په همدې حال کې پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال وایي په دغه هیواد کې د افغانانو د ویزو د تمدید د بهیر د درولو له امله د دوی نیول او افغانستان ته شړل زیات شوي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري وایي د روان میلادي کال په ترڅ کې خپل هیواد ته له پاکستانه د ستنېدونکو افغانانو شمېر له 1 میلیون کسانو واوښتی. یونیسیار په هغه راپور کې چې د چهارشنبې په ورځ د ډسمبر 23 خپور کړی ویلي چې په دې کسانو کې د بیوار کارت لرونکي، د ای سی سی کارت لرونکي او د غراز بیا اسناده کسان شامل دي. په راپور کې راغلي چې دا مهال شاوخوا 2 میلیون افغانان په پاکستان کې میشت دي. دغه سازمان زیاته کړې چې یوازې د نومبر په میاشت کې له 1,00,000 ډېر افغانان افغانستان ته ستانه شوي چې نږدې 38,000 تنه یې د چمن تورخم او بارامچي له لارو ایستل شوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ په دې راپور کې ویلي چې افغانان په پاکستان کې له نامناسب خوندي چاپیریال سره مخ دي چې پکې نیول، جبري ایستل، د اسنادو ضبط او باج اخیستنه شامله ده. همدارنګه د قانوني اسنادو د نشتوالي له امله د کورونو تشول د پراخې بیکوري لامل شوي او په ځانګړي ډول د کورنیو خزینه سرپرستانی ډېری زیانمنې دي. د راپور په ټکو آن ځینو کورنیو په پارکونو او جوماتونو کې پناه اخیستې. په همدې حال کې په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي په دغه هیواد کې د افغانانو د ویزو د تمدید د بهیر د درولو له امله د دوی نیول او افغانستان ته شړل زیات شوي. په اسلام آباد کې میشت یو افغان چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، د غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل:
ما دیپورت شدیم به طرف افغانستان.
په دې وروستیو کې افغان کډوال ډیرو جدي ستونزو سره مخامخ دي. هر ورځ پولیس هغو سیمو ته ورځي چې افغانان په کې ژوند کوي، کورونه تلاشي کوي. هر څوک چې ویزه ونه لري نیسي. ښایي نږدې 90% افغانان چې په پاکستان کې دي ویزه ونه لري، ځکه شاوخوا 15 میاشتې کېږي چې د پاکستان حکومت د ویزو د تمدید بهیر درولی دی.
یو شمېر افغان کډوالو مخکې هم ویلي وو چې نږدې 6 میاشتې کېږي په پاکستان کې د کډوالو د استوګنې د ویزو د تمدید بهیر درېدلی، چې لامل یې آن هغه کسان چې مخکې قانوني اسناد هم لرل اوس ناقانونه کډوال بلل کېږي او د نیولو او ایستلو له ګواښ سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د آج نیوز راپور له مخې د دغه هیواد صدراعظم شهباز شریف د اکتوبر په میاشت کې په یوې لوړې امنیتي غونډه کې ویلي وو چې یوازې هغه افغان افباد چې د پاکستان معتبره ویزه ولري اجازه به ولري چې په دغه هیواد کې پاتې شي. په همدې حال کې یو شمېر افغانان چې له پاکستان افغانستان ته ایستل شوي وایي ورسره ناوړه چلند شوی. له دوی څخه یو تن چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل:
موږ افغانستان ته دیپورت شو. له بده مرغه په دې وروستیو کې د ویزو تمدید په بشپړ ډول بند شوی او د شړلو لړۍ هم روانه ده. کور په کور تلاشي کې د خلکو هیڅ حالت ته پام نه کوي. که ناروغ وي، شیدې خوړونکي ماشوم ولري یا سپین ږیری وي، هیڅ معیار ورته نشته. له افغانانو سره داسې چلند کېږي لکه مجرمان چې وي او په داسې ډول یې له ځان سره وړي چې د انساني کرامت خلاف دی.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ په خپل تازه راپور کې دغه راز ویلي چې زده کړو او روغتیایي خدمتونو ته د کډوالو لاسرسی محدود دی او افغانان له شدیدو معاشیتي محدودیتونو سره مخ دي چې اندېښنې رامنځته کړي او رواني روغتیا هم ملاتړ ته یې اړتیا ډېره کړې.
وربشو پکتیا ته د پکتیا ولایت په ظلمت ولسوالۍ کې د خلکو د اسانتیا لپاره د برېښنایي پیژندپاڼو یا تذکرو د ویش مرکز پرانستل شوی. د ظلمت اوسیدونکي د یاد مرکز پر فعالېدو خوښي ښویي او وایي دوی مخکې اړول چې د برېښنایي تذکرو د ترلاسه کولو لپاره ګردیز یا پلازمینې کابل ته لاړ شي. بل لور ته د احصایې او معلوماتو ادارې مسؤلین وایي دوی هڅه کوي د ظلمت په شان د پکتیا په نورو ولسوالیو کې هم دغسې مرکزونه جوړ کړي. نجیب الله لوخیل او نور جزئیات.
دا پکتیا ولایت له مرکز ګردیز او د ډنډپټان ولسوالۍ وروسته د خلکو په بیا بیا غوښتنو د زرمت ولسوالۍ په تعمیر بازار کې هم د احصایې او معلوماتو د ادارې په چوکاټ کې د برېښنایي پیژندپاڼو یا برقي تذکرو مرکز پرانستل شو. د زرمت اوسیدونکي په دې خوښي څرګندوي چې په مرکز ګردیز کې د برېښنایي تذکرو لپاره له انتظار خلاص شول او همدلته نږدې به یې په خپله ولسوالۍ کې ترلاسه کوي. د زرمت یو اوسیدونکي روزي خان مشال راډیو ته وویل:
دی دفتر یا د ډیر تراتک تا د زرمت لپاره ډیره لویه لاسته راوړنه ده، ځکه دلته 2 ساله ستون لري او ډیر زیات ولسونه دي. ډیر زیات ستونزې وي تر کابل او تر ګردیزه به موږ ټول ډیر مصارف راتلو. اوس الحمدلله د دې ولسونه لپاره دا اوږده پروسه لنډه سوه او الحمدلله دلته سره موږ ډیر خوشحاله یو او ډیر سهولتونه به خلکو ته.
د زرمت اوسیدونکي زیاتوي د یاد سیمې خلک غریب دي او په خوای د برېښنایي تذکرو په ترلاسه کولو ډیر تاوان کېده. یو تن قومي مخور حاجي محمد وویل:
د 4-5 کاله ډیر ستړیا وي او ډیرې هلې ځلې موږ وکړې، خو بالاخره په دې باندې بریالي شو. هر زرمتي ته بسې ګردېز ته به ته یا به کابل ته ته یوه تذکره دته په 5,000 6,000 او 10,000 تاوان تمامېدل. نو اوس دلته په خپل کور کې ورکړل کېږي تذکری هغه خپل شای په بانک ته جمع کیږي، نور یې د مصرف نسته، ټیکسی نسته، هوټل نسته.
د زرمت اوسیدونکو وړاندې وایي په خو ډیر وخت د زینو خزو او نارینه د تذکیرو نشتون په هر برخه کې ستونزې جوړې کړې وي، او هغوی له عام مرستو امتیازونو بې برخې پاتې کېدل چې د تذکیرو په ترلاسه کولو هغه ستونزې حلېږي. یو تن قومي مخور عبدالرحمن وویل
زموږ نرو ښځو باندې دا غږ ده چې باید پولې جوړې کړي تر دې چې د دوی ته مثلا که د مرستې طرف کومک معلومیږي د افغانستان د نفوس له طرفه معلومات ورته کېږي، نو د تذکرو ډېر زیات ضرورت و د خلکو ته، او خلک یې ډېر په خوشحالۍ سره انشاءالله اخلي او ورته دري.
بل لوري ته د پکتیا د احصایې او معلوماتو ادارې مسؤلین وایي دوی هڅه کوي د دې ولایت په بېلابېلو ولسوالیو کې د خلکو د اسانتیاو لپاره د برېښنایي تذکرو د ویش مرکزونه پرانیزي. د یاد ادارې مرستیال محمد رباني شنارول
په دغه کې زموږ سره الحمدلله الحم پکتیا کې درې مرکز زموږ لدول نور هم لرو، یو مرکز کې دی، یو په پټان کې دی، یو دلته شپال شو. دا هڅه کوو انشاءالله عزیز چې خلک ته نور اسانتیا نور هم رامنځته کړو. لیکنی تذکرو په برخه کې
په ټوله کې د خلکو غوښتنه دوی لپاره نږدې د برېښنایي پیژندپاڼو د مرکزونو جوړول او د دوی اقتصادي حالت ته په کتو د پیژندپاڼو د قیمت کمیدل دي.
له خبرونو ور اخوا
ور بشو متحده عربی اماراتو ته د متحدو ایالاتونو چارواکو د عربی متحده اماراتو چارواکو ویلی دی چې په یمن کې د سولې د تامین لپاره د سعودی عربستان له هڅو څخه هرکلی کوي. په دې اړه باندې اسمت څاروان یو رپورټ جوړ کړی دی.
د متحده عربی اماراتو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې امارات د یمن د امنیت او ثبات ملاتړ لپاره د سعودي عربستان د هڅو هرکلی کوي، او همداراز د هغه هیواد د ثبات ملاتړ ته ژمن دی. د روټرز خبري اژانس د راپور له مخې د متحده عربی اماراتو د بهرنیو چارو وزارت نن جمعه په یوه اعلامیه کې ویلي متحده عرب امارات د هغو ټولو هڅو د ملاتړ په برخه کې خپل ثابت تعهد بیا تاییدوي چې موخه یې په یمن کې د ثبات پیاوړتیا، پرمختګ او پراختیا ده. د یمن په جنوب کې د بیلتون پالو اصلي ډلې چې د جنوب انتقالي شورا په نوم یادیږي او د ابوظبي له ملاتړه برخمنه ده، د یمن حکومت د عدن له ښار څخه شړلی دی. د یمن رسمي حکومت د سعودي عربستان تر ملاتړ لاندې دی او د نړیوالې ټولنې لخوا په رسمیت پیژندل شوی. دا په داسې حال کې دی چې د روانې میاشتې په پیل کې د یمن حکومت ادعا کولی شي د هیواد په جنوبي سیمو کې پراخ کنټرول لري. سعودي عربستان د پنجشنبې په ورځ اعلان وکړ چې هیله لري د جنوب انتقالي شورا تاوتریخوالی پای ته ورسوي او خپل ځواکونه د یمن له ختیځو حضرت موت او المهره ولایتونو څخه وباسي. د روټرز د راپور پر اساس د سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو یو ګډ پوځي پلاوی عدن ښار ته تللی دی څو د تاوتریخوالي د کمولو لپاره د ضروري اقداماتو په اړه خبرې وکړي. سعودي عربستان ویلي چې دغه پلاوی د اړینو ترتیباتو د نیولو لپاره استول شوی څو ډاډ ترلاسه شي چې د جنوب انتقالي شورا ځواکونه له حضرت موت او المهره ولایتونو څخه بهر خپلو پخوانیو مرچلونو ته ستانه شي. د سعودي چارواکو په وینا دا هڅې لا هم روانې دي. د جنوب انتقالي شورا په پیل کې د سعودي عربستان په مشرۍ د سنی مسلمانانو د ائتلاف برخه و چې په 2015 میلادي کال کې په یمن کې د ایران په لوه حوثي ځواکونو پر ضد مداخله وکړه، خو دا ډله اوس هڅه کوي چې د یمن په جنوب کې خپلواک حکومت جوړ کړي. یمن له 2014 میلادي کال راهیسې په کورنۍ جګړه کې ښکېل دی. ایران پلوه حوثی ځواکونه وروسته له هغه چې د سعودي تر ملاتړ لاندې حکومت اړ کړ چې جنوبي یمن ته وتښتي، د پلازمینې صنعا په ګډون یې د هیواد شمالي سیمې تر کنټرول لاندې راوستې. یمن له سعودي عربستان او عمان سره ګډه پوله لري.
د د پاکستان او افغانستان د پولې له تړل کېدو وروسته په پاکستان کې ګڼ کاروبارونه اغیزمن شوي او کاروبار کم شوی. له دې سره د افغان کډوالو د ستنولو د لړۍ چټک کېدو له امله په بېلابېلو ځایو کې کارکوونکي افغانان له ستونزو سره مخ دي. جزئیات په دغه تفصیلي رپورټ کې.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ په نږدېو کې د ناسمه تعلقاتو له کبله د پولې تړلې پاتې کېدو وروسته په پېښور کې بېلابېل کاروبارونه خراب شوي دي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ پوله د هغې وروسته وتړل شوه کله چې د روان کال د اکتوبر د میاشت د 11 او 12 تاریخ په شپه د افغان طالبانو او د پاکستاني فوزي ځواکونو ترمنځ ټکټه وشوه او په نتیجه کې دواړه خطا ځاني زیانونه واوړېدل. دا اوازونه د پیښور د مالګ منډای د قیمتي کانو په مارکیټ کې دي. پریاد مارکیټ کې زیاتره کاروبار کوونکي او کارکوونکي افغانان دي. دا مارکیټ په افغانستان کې د روس افغان جنگ نه وروسته آباد شوی او کله چې افغانان پاکستان ته کډن شول. پریاد مارکیټ کې کارکوونکي افغانان وایي د پولیسو لخوا د گرفتار کېدو او افغانستان ته په زور د ستنېدو د ډاره بهر نشي وتلی او په آزاده کاروبار نشي کولی. په دغه اړه په نمک منډای کې د افغانستان بهلول چې د ډېرې مودې نه په دغه مارکیټ کې د قیمتي کانو کاروبار کوي مشال اړیو ته وایي.
والا زیان خو خامخا زیان دی زمونږ لیندن د کسانو سره دی، زمونږ پیسې هم دلته د کسانو سره دی او د هغې پیسې مونږ باندې دی. داسې معاملات خو ډېر زیات دی، مونږ ته خو ټایم وری نه کی او نقصانات ډېر زیات راځي، مونږ ته هم راځي او دې خلکو ته هم راځي. زمونږ خوشحالي په دې کې دلته کار وکړو، دې سره تعلق ډېر ښه دی زمونږ خپل ذاتي د تجارانو او مونږ غواړو که دلته وشي ډېر ښه دی مونږ لپاره.
د نمک منډای د قیمتي کانو مارکیټ ته د افغانستان نه زمرود، یاقوت، بیروت، ټرملاین او داسې نور کاڼي وروړل کېده او د صفای وروسته به په نړیوال مارکیټ کې پلورل کېده. خو د یاد مارکیټ د انتظامیه په خبره د پولې تړل کېدو وروسته دغلته کاروبار د 50% نه هم کم شوی دی او د افغانستان نه کاڼي نه وړل کېږي. د نمک منډای د قیمتي کانو د کاروبار کوونکو د اتحادیې مشر عبدالجلیل مشال ریډیو ته وویل،
پهله دا صوبه ټیررزم والا، پهله دهشتګردیانې چالو شوې، نو یورپین بند شو. چې یورپین بند شو نو موږ ته الله چاینیز کوله وکړل. زیاتر ډیپینډ اوس په چاینا کېږي. مارکیټ اس ایم ډاون و او چې دا اوس د درې څلور میاشتې د افغانستان دا کومه مسله چالو شوه نو د دې نه خو بالکل زیرو شو، ځکه چې د دې ځې خستون چې کومو افغانستان ته تلل او د افغانستان خلکو به بیا وړل انډیا ته، نو د دوی یو بیلټ تیار جوړو، نو د دې د وجې کاروبار ډاون شوی دی.
موږ اوس په پېښور نمک منډای کې د خیبر پختونخوا تر ټولو لوی د دوایانو یا درملو مارکیټ کې یو. په دې مارکیټ کې د 1500 زیات دوکانونه دي. د درملو د دې مارکیټ د اتحادیې په خبره د پاکستان او افغانستان د پولې تړل کېدو وروسته دغلته کاروبار نیم په نیمه کم شوی دی. د پاکستان ډان ورځپاڼې د ډسمبر په 12 رپورټ کړی چې د پاکستان نه افغانستان ته د درملو او جراحي د آلاتو کلنۍ ونډه 200 میلیونه ډالر وه چې د روانو حالاتو د مخې د زیان سره مخ ده. د نمک منډای د دوایانو د مارکیټ اتحادیه وایي په ملکې د دوایانو زیاتو قیمتونو له امله کاروبار د وړاندې نه خراب و، خو د بارډر بندېدو سره د زرګونو خلکو معاش د زوال سره مخ دی. د دوایانو د مارکیټ د اتحادیه مشر اسلم پرویز د کاروبار کمیدو په اړه مشال ریډیو ته وویل،
ولی چې پهله به عام ولس چې کوم دی دلته به چې کوم د افغانستان نه راتله نو هغوی به چې تله ځان سره به په کاټنو کې په شاپرو کې دغه میډیسن وړه، هغه نه بعد بیا په دې باندې پابندیانې ولګلې شوې او دا میډیسن چې کوم دی د مینوفیکچرز نه به ډایرکټ چې د چا به رجسټریشن و نو هلته به هغه رجسټرډ میډیسن هلته ملاوېده. ادروایز دغه چې کوم خلک به راتله او ځان سره به دا میډیسن په کاټنو کې په شاپرو کې یا مثال په بیلټای په تھرو تله نو په دې باندې هغه ټیم نه پابندي دیوا. او اوس دې پابندې سره دو شو چې کم آلریډی رجسٹرډ میډیسن افغانستان کې شکم با دلته مینوفیکچر شکم دې اغي التزام رجسٹرډ کړو نو اگر رجسٹرډ میډیسن هم شکم دې په هغه خلکو باندې بند شو. زمونږ په دې نمک منډای میډیسن مارکیټ دا کوم ګورو د پاکستان تورنه خټ میډیسن مارکیټ ته نو دلته نبم چکم دی ریګولر بیسس باندې چکم خلک رجسٹرډ وی اچ چا خپل پروتوکول ته رجسٹرډ کړیو دا غي د چکم پروسس او دا غي چکم ایس او پیز او دا غي ایس او پیز مطابق اگر ټول میډیسن بدلته نه پیو لیګل وی پیو لیګل چینل باندې تل نو هغه پابندای سره نو ڈاؤٹ چې افیکټ دلته پرې وته دي خو زیات افیکټ په هغه خلکو باندې دي چې چا بدای استعمالول
دا اوازونه بیا په پیښور کې مشهور د سرمنی نه جوړیدونکي جیکټونو مارکیټ کې دي چې د افغان مارکیټ په نامه مشهور دی. دلته هم زیاتره کاروبار کوونکي افغانان دي خو د پاکستان حکومت پریکړه چې کډوال خپل ملکونو ته ستانه کړي په دې مارکیټ کې کاروبار اغیزمن کړي. د افغان مارکیټ ته اتحادیه په خبره دلته یو کال وړاندې شاوخوا شپږ سوه کارخانې وې خو اوس یوازې دوه سوه پنځوس پاتې دي او ډیری افغانان د پولیسو لخوا د نیولو افغانستان ته په زوره د ستنولو له ډاره کاروبار ته نه راوځي. د دغه مارکیټ د اتحادیې غړی غلام ربانی مشال ویډیو ته وایي
نو اثر خدا شوی دی چې په بنیادی شکل باندې ټول خلکو هغه چې کم هغه د زړه دغه نو هغه مات دی تقریبا داسې به د کسټمر دی او که